السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د نننۍ چاودنې په اړه د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالفې ډلې ومنله. دا ډله ادعا کوي چې دا برید د طالبانو پر یوه پوځي موټر کړی او په نتیجه کې یو طالب وسلوال وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی تایید کړی چې په طالقان ښار کې پر یوه رنجر موټر کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې. خو ښاغلی قانی وایي چې دا پېښه مرګ ژوبله نه لري. دا حمله داسې مهال کېږي چې د طالبانو د حکومت وایي ټول وسلوال مخالفین یې ځپلي او په ټول هیواد کې بشپړ امنیت تامین کړی دی. د نړیوالو کړکیچونو ډله ICG وایي طالبان چې تر ډیره د لویدیځو قدرتونو لخوا منځوي شوي هڅه کوي د سیمې له هیوادونو سره اړیکې پراخ کړي. دغه ډلې په یوه نوي راپور کې چې نن خپور کړی دا مسله چې د چین، پاکستان او ایران په څیر د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره څه ډول چلند کوي څېړلې ده. د دې بروکسل میشتې ډلې څېړونکی ابراهیم باهیس وایي د افغانستان ګاونډیان له طالبانو سره له تعامل پرته بله لار نه لري. د طالبانو حکومت وایي چې غواړي د نورو هیوادونو له زندانونو څخه د افغان بندیانو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. دا خبره د طالبانو د چارو ادارې پرون په یوه خبرپاڼه کې کړې او دا وروسته تر دې چې د دوی د معلوماتو له مخې په ایران کې شاوخوا 1000 او په پاکستان کې شاوخوا 6000 افغان کډوال د زندانونو د پنجرو تر شا شپې ورځې تیروي. د پاکستان قضا په خوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لاس کاله باندې محکوم کړل. محکمې دوی د دولت د محرم اسنادو په افشا کولو مجرم وپیژندل. د تحریک انصاف ګوند ویان ذوالفقار بخاري وایي چې د محکمې حکم نن د راولپنډۍ په یو محبس کې اعلان شوی دی. متحدو ایالاتونو د خپل هغو دریو سرتیرو نمونه اعلان کړل چې په اردن کې د یوې بي پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوي او واشنگټن یې پړه پر ایران پلوه وسلوالې ډلې اچولې ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې سرتیرو کې تر ټولو ځوان 24 کلن کینیډي لادون دی. یو بل سرتیری 26 کلن ویلیام جیروم او دریم نوم د یوې میرمنې بریونا الکساندریا دی. امریکا ژمنه کړې چې د دې حملې غچ به واخلي. پینټاګون ویلي چې په دې برید کې د تهران پلوي کتایب حزب الله ډلې د لاس نښې لیدل کیږي. او د اوکراین پوځ وایي چې نن سهار وختي د روسیې د 15 بي پلوټ الوتکو له ډلې 15 وشتلې او غورځولې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي چې د روسیې درونونو میکولایوف، کیروهراد، دینوپرو پتروفسک، پولتاوا او خارکیف سیمې په نښه کړې دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو .com. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسألې په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان د فساد له اړخه تیر کال 12 درجه شاتګ کړی. دا د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور موندنی دي.
طالبان د دې دعوا نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي.
دا چې دغه راپور موندنی په څه معنا دي په دې اړه مو د چارو دی وکتونکي نظر راخیستی دی.
که پخوانی حکومت د وسنی حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې.
نن د ازادي رادیو څلوریش ساعته خبرونه یو کلن شوي. خلک ولی ازادي رادیو اوري.
زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیر مخخیږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. ازادي رادیو د روحیه د انګیزه راکړي ده چې خپل ژوند کې کار څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
او د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان د وی محکمې لخوا په 10 کاله بند محکوم شو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم وو منی راځو د خبری مجلې د سر راپور ته. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې د 2022 کال پر تله په 2023 کال کې یعنی په تیر کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال پر تله افغانستان د شفافیت له پلوه 12 درجه شاته تللی. د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه کې ډنمارک او زلبیا د نړۍ تر ټولو شفاف هیواد بلل شوی، خو سومالیا بیا د عدم شفافیت یا د نه شفافیت له پلوه تر ټولو آخر ځای کې ده. تفصیل د امید زهیر مال په راپور کې اورو.
د روڼتیا نړیوال سازمان نوی راپور ښیي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله په 2023 کال کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې سازمان په راپور کې چې نن یې خپور کړی، افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه د شلو نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د 2022 کال په راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په ډله کې له فساد سره د مبارزې له اړخه 105 هیواد و، خو په 2021 کال کې 104 او 2020 کال کې 115 ځای درلود. د شفافیت نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې په ټوله نړۍ کې اداري فساد مخ په ډېرېدو دی، خو یو شمېر هیوادونو بیا د دې پدیدې د کنټرول لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د روڼتیا نړیوال سازمان هر کال د خپلې ارزونې پر بنسټ د نړۍ 130 هیوادونو کې د اداري فساد کچه او د مخنیوي لپاره د حکومتونو هلې ځلې ارزوي او دا راپور ښیي چې د تیر 2022 کال په پرتله د طالبانو په حکومت کې اداري فساد د کمیدو پر ځای زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ادعا کړې چې دوی د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې جدي دي، خو یو شمېر افغانان بیا وایي په ادارو کې عدم شفافیت او اداري فساد لا هم پر خپل ځای دی. د کابل یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
طالبان د دې دعوه نشي کولای چې دوی په بشپړ ډول فساد له منځه وړی دی او دوی پکې دخیل نه دي. اوس هم فساد شته په اداراتو کې او طالبان په دې کې دخیل دي. په مقرراتو کې د خلکو نه دوی پیسې اخلي، د کوچنیو او د لویو کاروباریانو نه دوی اوس هم پیسې اخلي، په ګمرکاتو کې اوس هم فساد شته.
د کابل یو بل اوسیدونکی بیا وایي اداري فساد تر دې کچې دی چې طالب چارواکي د مرستندو یا ادارو په مرستو کې حمله سوه نه کوي.
هم چې کومې مرستې افغانستان سره کېدې لږې به یې خلکو ته رسېدې، اوس دوی هم هغوی ټولې حیف و میل کوي. خلک له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د روڼتیا نړیوال سازمان لخوا په افغانستان کې داسې مهال د شفافیت د کمیدو راپور خپرېږي چې د همدې سازمان د راپور پر بنسټ د افغانستان ګاونډی پاکستان توانېدلی چې د تیر کال په پرتله ښې نمرې واخلي او له 140 څخه 133 ځای ته پورته ولاړ شي، خو په راپور کې بیا راغلي چې ایران 2 نمرې ښکته تللی او له 140 درجې ته رسېدلی دی. تر څنګ یې په راپور کې د افغانستان 2 نور ګاونډیان تاجکستان او ترکمنستان هغه هیوادونه یاد شوي چې په درجه کې له افغانستان سره برابر خو په شفافیت کې لږ څه ښکته دي. د شفافیت د نړیوال سازمان په راپور کې ډنمارک او زلبیا د نوي نمرو په ترلاسه کولو د یاد نوم لړ په سر کې ځای لري. فنلند بیا 2 نمرو په ترلاسه کولو دویم او نیوزیلند د 15 نمرو په ترلاسه کولو دریم ځای خپل کړی دی، خو سومالیا بیا د 12 نمرو په ترلاسه کولو لکه د تیر کال په څیر د شفافیت له پلوه تر ټولو خراب یعنی 130 مقام کې ده.
و هم اوریدل چې د روڼتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې تیر کال د وړم پرتله اداري فساد زیات شوی دی او افغانستان په تیر کال کې د شفافیت او روڼتیا له پلوه 12 درجه شاته کړی دی. دا راپور په څه معنا او د طالبانو پر حکومت به یې اغیز سوي په همدې اړه مې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د استاد تاج محمد تلاش نظر پوښتلی دی.
فکر کوم تحقیقات په درې ډوله ترسره کیږي. اول تحقیقات چې دی هغه مصاحبوي شکل ده چې د مصاحبې په ترڅ کې سمپلونه اخیستل کیږي او یو جنبه د تحقیقات نسی نسبت نفوس ته. دوم تحقیقات د منابع یا د کتابو یا د احصایې په اساس باندې ده چې د مختلفو ماخذونو څخه استفاده کیږي او تحقیقات ترسره کیږي چې د تیر کال په پرتله په دې موضوع څنګه څومره کموالی راغلی. دریم ټول تحقیقات انټرنیټي تحقیقات دي چې هر څوک د خپل ایدیالوژي پر بنسټ باندې خپل تحقیق ګوګل ته یا مثلا نورو ویب سایټو ته اپلوډ کوي. دا درې ډوله تحقیقات موږ له روزنه پیژم چې د نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان د کومو تحقیقاتو څخه استفاده کړي ده چې افغانستان 12 درجه په شفافیت نه شفافیت تورن سوی او ورته ویلي دي چې دی په اداري فساد کې 12 درجه ارتقا کړې ده او په
مالی فساد ککړ هیواد ده.
بله استاد محترم، تاسو فکر کوئ ځکه افغانستان کې چې د نړیوال بنسټونو فزیکی حضور نه لري، د طالبانو حکومت د نړیوالو یا د نړیوال ټولنې لخوا تقریبا په یو ډول منځوي شوی دی، تاسو فکر کوئ چې دا د نړیوال څېړنې څومره د باور وړ کېدلی سي که هر میتود نه دوی کار اخیستی؟
زه فکر کوم چې دا رقم څېړنې بدون لده چې یو افواهات وي خلکو ته او نړیوالو ته تشویشونه پیدا کړي او زهرجن اطلاعات خپاره کړي او نظام کمزوری وشي او د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او خپل نامشروع سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي او ماته یو تشویش را خلق کړي چې تاسو په داسې یو هیواد کې ژوند کوئ چې هغه د ټول آینده نسلونو لپاره یو فساد کړکیچنه جزیره ده او همدارنګه هیغو کسانو ته زمینه همواره کی بیا د قدرت چې په افغانستان کې په فساد ککړو او اوس په مختلفو هیوادونو کې ناس دي او دا امکان هم لري چې د ځینو فشارونو او د مالی فساد له امله داسې څېړنې نشر سي او هغه هم ټول افغانان د اقتصاد په برخه کې تشویش باندې مبتلا کړي.
بله تلاش صاحب، موږ چې له یو شمېر افغانانو سره هم خبرې کړې، تاسو دغه راپور هم واورېده، افغانان هم وایي چې طالبان ځان له فساده مبارا نه شي ګڼلی. د طالبانو په حکومت کې هم فساد سته، په یو ډول سره په غیر مستقیم ډول په ځینو ادارو کې پیسې یا رشوت اخیستل کېږي یا هم واسطه چلیږي. فکر نه کوئ چې همدا هم د اداري فساد هغه تر ټولو د پام وړ بیلګې دي؟
ګورئ، که پخوانی حکومت د اوسني حکومت سره مقایسه کړو نو فساد په مراتب راټیټ شوی ده، په دا خاطر چې موږ په داخل د افغانستان کې اکثریت اداراتو ته ورځو او د مختلفو پروژو نه هم کتنه کوو او دغه چارواکو سره یې غږیږو، په دا خاطر چې د پروژې اهمیت او د پروژې آینده د افغانستان په اقتصاد پورې تړلې ده. نو ماته لازمه ده د یو اقتصاد د شاګرد په صفت باندې چې زه د مختلفو پروژو او د سیمو خلکو سره په شفافي توګه وغږیږم، ورته وایم چې آیا په دې کې فساد څومره ده، په دې کې مثلا واسطه څومره چلول شوی، په دې کې به داسې نه وي چې د یو انجینر په ځای به یو مازن د جماعت راغلی وي او داسې نورې خبرې.
فکر کوئ چې فساد په ټیټه کچه موجود دی؟ تاسو ویل چې د جمهوریت په مقایسه فساد کم شوی، یعنی دا کوم فساد چې موجود دی دا په ټیټه کچه کې ده؟ د عامو کسانو سره کار دی ورسره، یعنی داسې ادارې چې مثلا د پاسپورټ اداره، د تذکیرو اداره یا مثلا محاکمو کې، یعنی لا هم په ټیټه کچه پاتې دی؟ په لویو پروژو کې ستاسو موندنې دا ښیي چې فساد کچه کمه شوې؟
دقیقا، یعنی زه ډاډ درته ویلی سم چې په لویه تصمیم گیری کې او په متوسطه تصمیم گیری کې او د مالیاتو په راټولولو تر متوسطه حده پورې فساد بیخي صفر ته راټیټ شوی.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش و چې له ازادۍ راډیو سره یې د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور پر موندنو خبرې کولې.
ازادي راډیو څو پروګرامونه جوړول، که وزارت په بخښ کې وو، که د صحت په بخښ کې وو.
ازادي راډیو ماشالله هغه رسنۍ ده چې موږ د یو شوندي غونډې ده.
د ازادي راډیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د افغانستان په اړه مسلو کې پاتکی ګورو سبدا هم ووري چې یوې محکمې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لاس کاله حبس محکوم کړی دی. په تیرو دوه اونیو کې د افغاني بانک نوټونو باید د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو په وړاندې راټیټه شوې ده. له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د افغانستان په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 70 افغانیو تبادله کېده، خو دا بیا نن 80 افغانیو ته پورته شوه. دا چې ولې او د خلکو پر ژوند یې اغیز څه دی، تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه راټیټه شوې ده. د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د ویبپاڼې او په کابل کې د سرای شاهزاده د معلوماتو له مخې د یو امریکایي ډالر بیه د تیرې یوې میاشتې په پرتله 6 افغانۍ لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له نورو هیوادونو سره د افغانستان ډیره سوداګریزه راکړه ورکړه په امریکایي ډالرو ترسره کیږي. کابل کې د سرای شاهزاده د سه شنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه کې د یو ډالر بیا شاوخوا شپږ اویا افغانۍ ښودلې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر خاریان او هټیوال وایي د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې بدلون د دوی پر روزنۍ راکړه ورکړه منفي اغیز کړی. د کابل ښار اوسیدونکي نوریه وایي د ډالرو د بیې له بدلېدو سره د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او دوی نشي کولی د اړتیا وړ توکي واخلي.
قبلا پول افغانی ارزش شد مخت
افغانی ارزش درلوده په 15 یا 16 زر افغانی به مو دیوی میشت لګښتونه پوره کیدل. خو اوس د پیسې دیوی ونې لپاره هم بسنه نه کوي ځکه چې ډالر لوړ شوی. خوراکي توکي چې په لوړه بیه اخیستل شوي هټیوال مجبور دي چې په لوړه بیه وپلوري. زر افغانی چې میده خو یوازې ترکاری پرې کیږي د نورې سودا لپاره نه
پاتې.
د هرات اوسیدونکی محمد الیاس وایي چې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو د بیې له لوړېدو له امله دوی اړ دي چې د خپل ژوند لومړني توکي په لوړه بیه واخلي.
متاسفانه
له بده مرغه د ډالر په بیه کې دا بدلونونه د توکو د بیې د لوړېدو لامل کیږي. که ډالر راټیټ شي بیې نه راټیټیږي او موږ اړ یو چې د اړتیا وړ توکي چې په هره بیه وي واخلو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اړتیا وړ ډېری مواد په ځانګړي توګه خوراکي توکي له نورو هیوادونو واردیږي او واردونکي دغه توکي په ډالرو پیری. ایمل چې په کابل کې د خوراکي توکو پلورنځی لري ازادي راډیو ته یې وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانیو پر وړاندې د ډالرو ارزښت لوړېدو له امله د توکو بیې هم څو برابره لوړې شوې دي. هغه وایي
نرخ مثال خغوری ورکول په دیارلس سوه شل دیارلس سوه دیرش اوس په شپېته اویا کې دي. اوړه په پنځلس سوه ول پنځلس نیم سوه پنځلس سوه څلوېښت دي. مشکل وروره همدغه ده چې دوی په ارزانه ډالر کې واخلي بیا چې ډالر جګ شي دوی ته وایي چې ډالر جګ دی.
هم مهاله یو شمیر اقتصادي کارپوهان ادعا کوي چې د منظم پولي سیاست نشواله او د ډالرو قاچاق د اسعارو د تبادلې په بازار کې د بیو د بې نظمۍ لامل ګرځي. د دوی لړلې شاکر یعقوبی ازادي راډیو ته وویل
هغه حل لاره چې حکومت یې مخ ته وړي دا ده چې د افغانیو د ارزښت له راټیټېدو سره سم په بازار کې یو څه ډالر نیلام کړي چې دا یوه ثابته او دوامداره حل لاره نه ده ځکه چې بازار هر څومره بې ثباته وي او هر څومره چې ډالر بازار ته راوځي موږ د افغانۍ د بې ثباتۍ مخه نشو نیولی. ډېره ښه ده چې د پولي سیاستونو پر بنسټ هوښیارانه فکر وکړو.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د افغانستان بانک د یک شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي په بازارونو کې د اسعارو په بیو کې بدلون یوه عادي خبره ده او دا بانک په بازار کې د اسعارو د اړتیاو د پوره کولو لپاره کافي اسانتیاوې لري. یاد بانک دا هم ویلي چې د چهارشنبې په ورځ به 18 میلیونه ډالر لیلام کړي. د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک تر دې مخکې ویلو چې په 2023 کال کې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت د تیر کال په پرتله 26% ډېر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په لومړیو میاشتو کې د افغانیو پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 120 افغانیو ته لوړ شوی و خو څه موده وروسته د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه د پام وړ لوړه شوه. د بلومبرګ مجلې لخوا د تلی په میاشت کې د اسعارو د درجه بندۍ او ارزښت په اړه خپره شوي راپور کې ویل شوي چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستې او له آسیایي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په 2023 کې افغانۍ 14% وده وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان قضا پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د هغه یو مرستیال دواړه په لس کالبان محکوم کړل. تفصیل احمد تکلاو.
د محکمې ځانګړي قاضي ابوالحسنات ذوالقرنین د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د محکمې له څو غونډو وروسته د همدې زندان په ودانۍ کې اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال دواړه په لس کاله بند محکوم شوي دي. د محکمې نننی حکم له هغو محرمو ډیپلوماتیکو اسنادو سره ارتباط لري چې عمران خان په 2022 کال کې وروسته له دې چې له واکه لرې شو په یو لویه غونډه کې افشا کړل. عمران خان ادعا وکړه چې د ده د لرې کېدو دلیل د پاوز او متحدو ایالتونو ترمنځ همغږی اقدام و. امریکا او د پاکستان پاوز دواړو دا ادعا رد کړې ده. دا اسناد رسنیو ته نه دي راوتلي، خو ظاهرا په واشنگټن کې د پاکستان د سفارت او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ د مفاهمې اړوند مکتوبونه دي. تحریک انصاف ګوند ژمنه کړې چې د دې حکم پر وړاندې به ودرېږي او هیله یې څرګنده کړې چې د محکمې حکم به وځنډېږي. د عمران خان مدافع وکیل نعیم پنجوټا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د محکمې دا غیر قانوني حکم دوی ته د منلو وړ نه دی او پر وړاندې به یې د استناف غوښتنه وکړي. چارواکو هم ویلي چې عمران خان او د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. عمران خان چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پارلمان د عدم اعتماد رای په نتیجه کې لواک لري شو، اوس مهال د فساد په یو جلا قضیه کې د حبس درې کلنه دوره تیروي. ښاغلی خان د همدې قضیې له کبله لالمخ کې د فبروري د اتمې په انتخاباتو کې له ګډون څخه بې برخې شوی دی، خو دا به د هغه لپاره یو بله سیاسي ضربه وي. په پاکستان کې د فبروري په اتمه عمومي انتخابات کېدونکي دي. عمران خان ته که څه هم پر روانو انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د کرکټ د پخوانی ستوری لا هم په خلکو کې پراخ محبوبیت لري. د مسلم لیگ د نواز شریف څنګه پر روانو انتخاباتو کې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند اصلي سیاله بلل کیږي. ښاغلی شریف چې مخکې درې ځلې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د اکتوبر په 1 له جلا وطنۍ څخه خپل هیواد ته راستون شو او په لاهور ښار کې په یوه لویه غونډه کې خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ.
تاسو ماخامنه خبری مجله ته غوږ دی. دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. د پای په شیبو کې تاسو پیغامونه هم درته لرو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې د ازادۍ رادیو د 24 ساعته کېدو یو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه یعنی یو کال مخکې په همدې ورځ ازادۍ رادیو خپلې خپرونې 24 ساعته کړې. په دې ارتباط دا راپور واوري چې د یو اوریدونکي په غږ سره پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اوریدلي دي. د ازادي رادیو د طریقه څخه څه پروګرامونه یې جوړوله، که وزارت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو، یا مثال په نورو بخشو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادۍ رادیو ډېر څه اوریدلي او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تیره بیانجونې د ازادۍ رادیو د اوریدونکو ډېره برخه جوړوي.
ازادي رادیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې څلور ساعته خبرونه کوي. نو د ازادي
کلا شیرزاد وایي له تیر شاوخوا اتو کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري او په خبره یې له ازادي رادیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ د لارې زه تعقیبوم، ځکه چې ډېرې مفیدې برنامې وړاندې کوي، ډېرې یو ښه پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره ووایم چې زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېره مې خوښېږي چې همیشه یې واورم، همیشه اورېدونکي پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډېرې ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي راډیو دا روحیه دا انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکړم.
ازادي راډیو یوازینی خپلواکه نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر 2 لسیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادۍ رادیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادۍ رادیو خبرونه د موثق معتبر او بی پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دری ژبو 24 ساعته شوه. قاری محمد ایوب پښتون چې 59 کلن دی وایي چې له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې ازادۍ رادیو اوري.
تومره په ساحر د ژبې چې زه لرم دا د ازادۍ رادیو بلکاتو چې موږ ته نه پاکان جوړ کړ. هغه پروګرامونه چې په ازادۍ رادیو کې خبريږي او نشر کیږي، هغه عوام خلک ته څه کوي؟ موږ علما او د رادیو ازادۍ څخه ډېر فرهنګ حاصل کړی دی. یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په ساسو په ډرامو کې، موږ تجربه ځینې اخیستې ده. بغا باوجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ د رادیو ازادۍ څخه ډیر زده کړې کړي دي د بشر حقوقو په اړه کې، د خپل حقوقو په اړه کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر رادیو وازه نه کړ، بلکې دوی هڅه وکړه چې زموږ ویبپاڼې ته د مینوالو لاسرسی بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې یې د فلټر ماتونکو اپلیکیشن له لارې په وړیا توګه زموږ ویبپاڼې ته لاسرسی موندلی شئ. د دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼو کې موندلی شئ. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي راډیو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو په خښته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې دننه یو شمېر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویرې په اسانه په خښته زړه نه کوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر داس فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن.
ازادۍ رادیو له لرنه افغانستان موسسې سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو خپرونه هم لري. د زده کړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاق سره یې د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې دننه محلي رسنۍ د سندرو له خپرېدو منع شوي، خو د سندرو مینوال بیا د ازادۍ راډیو په سندریزو خپرونو د موسیقۍ تند ماتوي.
خو راځي خپرونه دی لطیفي عزیزي په غږ له دې سندرې څخه پیل کړو.
د ازادۍ رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادۍ رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادۍ رادیو د دې ترڅنګ چې نړیواله او ملی رادیو ده، چلر به ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادۍ رادیو توانېدلې چې خپل بې طرفي او تواصل وساتي او منظمه تګلارې لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکم اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همداسې خپلواکه، آزاده، متوازنه او له پالیسۍ سره سمه به دغه رادیو پرمخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه بیا واک ته ورسېدل، د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بې پولې خبریالانو د راپور له مخې افغانستان په تیر 2020 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډله کې 122 ځای درلود.
د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی کو ستاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختونه وخت مسول شروق او رسو موږ تامن ولسوال کې دی مخابرات او ډیر ستونزه د ورور خلک ګرځي ستوین دی سره دا خبره مو ورسو. السلام علیکم.
زمانو مت اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم. ستونزه دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټي چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ راډیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پېشنهاد لرم پیشنهاد دا چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.